السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې زه صفی ولاستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې دغه پروګرام موسیقي ته ځانګړی دی خو له معمول سره سم په لومړیو لسو پنځلسو دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو مهمه موضوع دا ده چې د نن جمعه او سبا شنبه د ترخم او سپین بولدک للارې د افغانانو پر مخ یو طرفه لارې خلاصې دي او افغانان کولی شي چې خپل هیواد ته ستانه شي. یو راپور هم لرو په دې اړه باندې چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې به قرنطین په جدي توګه عملي کوي. خو خبرونه لومړی وړاندې کوو. مهم خبرونه سرتکی نن جمعه او سبا شنبه د تورخم او سپین بولدک لارې د افغانانو پر مخ په یو طرفه ډول خلاصې دي څو خپل هیواد ته ستانه شي. بیګا څو ساعته د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو نښته روانه وه چې پکې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د کرونا ویروس له لاسه د مړو شویو امریکایانو د یادښت لپاره به راتلونکي درې ورځې د دغه هیواد بیرغ نیم ځوړند وي. پوره خبرونه نن جمعه او سبا شنبه د تورخم او سپین بولدک للارې د افغانانو پر مخ یو طرفه ډول لارې خلاصې دي. دا خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپله فیسبوک پاڼه کړي. سفارت له هغو افغانانو چې د کرونا ویروس د محدودیتونو په خاطر په پاکستان کې ایسار پاتې غوښتي چې له دې فرصته په ګټې اخیستو دي افغانستان ته ستانه شي. لسګونه زره افغانان چې د کاروبار او یا هم درملنې لپاره پاکستان ته تللي هلته د کرونا ویروس په خاطر د محدودیتونو له امله ایسار پاتې. دوی یو وار په همه لوري میاشت کې اجازه ورکړل شوه چې افغانستان ته دننه شي او په څلورو ورځو کې لږ تر لږه 15-20 زره افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي وو چې ورسره د کرونا ویروس د انتقال ویره او اندېښنه اوج ته ورسېده. په لومړي سر کې د تورخم له لارې راستنو شویو افغانانو ته قرنطین هم لګول شوی و خو د خلکو ګڼې ګڼې دغه چاره سمه سرته ونه رسوله. په افغانستان کې نږدې 9000 کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې څه باندې 190 کسان مړه شوي دي. په ګاونډ پاکستان کې بیا 48000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې څه باندې 1000 تنه مړه شوي دي. بیګا څو ساعته د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو نښته روانه وه چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې. د بدخشان د پولیسو ویاند ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دې نښتو کې 14 بریدګر او 15 افغان عسکر وژل شوي دي.
ساعت 12 بجه شب درگیری که در از طرف مخالفین مسئله دولت در ناحیه 8 شهر فیض‌آباد
د شپې 12 بجه د وسلوال و مخالفینو د فیض‌آباد ښار په اتمه ناحیه کې نښتې پیل کړې چې سهار 4 بجه پای ته ورسېده. 14 وسلوال مخالفین وژل شوي څه باندې 10 تنه ټپیان دي. متاسفانه دوه د ملي اردو سرتیری او درې هم ولسی پاڅونوال چې د ملي اردو په ملاتړ جنګیږي شهیدان شوي دي. شپږ افغان سرتیری ټپیان شوي هم دي. روحاني وایي په فیض آباد ښار کې د طالبانو دغه برید په شاتم بول شوی خو د سیمې یو شمیر اوسیدونکو د دولتي عسکرو د مرګ ژوبلې شمیر زیات ښیي او ټینګار کوي چې د دولت یوه پوسته طالبانو نیولې ده. 233 تنه افغانان پرون له نوي ډیلي څخه کابل ته انتقال شول. دا خبره په نوي ډیلي کې د افغانستان شارج دفیر طاهر قادری تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه چې د افغانانو د انتقال دا بهیر به دوام وکړي. د ښاغلي قادری په وینا تر اوسه پورې شاوخوا 15,500 افغانان له هندوستان څخه کابل ته لیږدول شوي. وروسته له هغه چې هندي چارواکو د مارچ په میاشت کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي د اقداماتو په لړ کې الوتنې بندې کړې هغه افغانان چې هند ته په سفر تللي وو همالته پاتې شول. زیات شمېر افغانان هندوستان ته د درملنې لپاره سفر کوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د کرونا وایروس له لاسه د مړو شویو امریکایانو د یادښت لپاره به راتلونکي درې ورځې د دغه هیواد بیرغ راښکته کړي. ده دا خبره نن په خپل ټویټر پاڼه کړې. هغه ویلي د فدرال ادارو په ټولو ودانیو او ملي څلیو به د امریکا بیرغ راښکته کیږي. ترامپ زیاته کړه دوشنبه به د امریکایي نارینه او ښځینه عسکرو د درنښت لپاره چې د امریکا لپاره یې زیاتې سرښندنې کړي نیم بیرغ نیم ځوړند وي. د امریکا ولسمشر بیګا میشیګان ایالت ته تللی و او هلته یې هم د کرونا وایروس په خاطر امریکایانو د سختو یادونه وکړه.
We hold in our hearts the precious memory of every person that we have.
دوی وایي موږ په خپل زړونو کې د هغو ټولو کسانو یادونه تازه ساتو چې له لاسه مو ورکړي. موږ ډیر کسان له لاسه ورکړل، یو کس هم زیات دی، خو موږ ډیر زیات کسان د وایروس په خاطر چې له چین راغی له لاسه ورکړل. دا باید په چین کې ختم شوی وای خو بند نشو. د یو غختلې ملت په توګه موږ له خدای ټولو روغتیا پالانو ته اجر واړو چې ډیر فوق العاده کار یې وکړ لکه جنګیالیو دي. په امریکا کې نږدې 14,000 کسان په کرونا وایروس اخته دي چې له ډلې نږدې 95 زره تنه مړه شوي دي. امریکایي مقاماتو د چین دولت تورن کړی چې د کرونا وایروس د مخنیوي په چارو کې بېغوري کړي او ټوله نړۍ یې دادې په عذاب اخته کړي. او د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد د ملي استخباراتو د ریاست د څوکۍ لپاره جان راتکلیف تایید کړ. د سنا مجلس په 40 موافق او 40 مخالف رایو د راتکلیف د نمائندۍ ملاتړ وکړ. دیموکراتانو د نوموړي له نمونې سره سخت مخالفت وښود. راتکلیف به د ریچارډ ګرینیل چې دا مهال د دې ادارې سرپرستی کوي ځای ونیسي. د امریکا د استازو د جرګې جمهوري پالې غړی راتکلیف تیر کال هم د ولسمشر ډانلډ ترامپ لخوا د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته نومول شوی و، خو کله چې یو شمېر سناتورانو د نوموړي پر تجربو پوښتنې پورته کړې هغه له خپلې کاندیدۍ منصرف شو. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشرتابه ته د راتکلیف نومونه وروسته له هغه د جمهوري غوښتونکو له ملاتړ سره مخ شو چې د فبروري په میاشت کې ولسمشر ترامپ نوموړی یو ځل بیا دې څوکۍ ته نوماند کړ. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. پلازمینه کابل کې به د اختر په ورځو کې شدید قرنطین عملی شي. افغان چارواکي وایي دا ګرځبندیز د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په جدیت عملي کوي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې په پلازمینه کابل کې لوی او فرعي مواصلاتي لارې د تګ راتګ لپاره تړلې وي. اجمل انداو نور جزئیات.
سګنی اختر به تر پخوانیو اخترونو ډیر بدل وي. افغان چارواکو له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې دي خپل کورونو کې پاتې شي او لګرزیدو را ګرځیدو او یو بل کړه لورتلو دي ډډه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې له خلکو غوښتل چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه دي د اختر په ورځو کې له تګ راتګ څخه صرف نظر وکړي. دا خبره ارګ په یو خبر پاڼه کې کړي. د کابل والی محمد یعقوب حیدری هم د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د کوچنی اختر په ورځو کې په کابل کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بشپړ ګرځبندیز لګیدلې. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې د کابینې د پریکړې سره سم به د اختر ورځې په کابل کې د ګرځبندیز ورځې وي او پولیس دنده لري چې دا ګرځبندیز عملي کړي. د کورنیو چارو وزارت وایان طارق اریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیس وظیفه داره که تمامی راههای فرعی و راههای عمومی
طارق حریان وای پولیس دنده لري چې د کابینې د دې پریکړې د عملی کېدو په خاطر ټول عمومی او فرعی لارې وتړي. په پلازمینه کې ټول خاریانو ته زموږ پیغام دادې چې د دې پریکړې په بنسټ چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د چیو لوی ګواښ دی په خپل کورونو کې پاتې شي او لګرزیدو را ګرځیدو ډډه وکړي.
وازګشت گزار خودداری وکړن.
یوازې د کورنیو چارو وزارت نه دی چې د راتلونکي اختر په ورځو کې خلکو ته په کورونو کې د پاتې کېدو سپارښتنه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال وحید مشرو هم د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل له خلکو غواړي چې د اختر په ورځو کې له ګرځېدو را ګرځېدو ډډه وکړي او اختر د خپلو کورنیو سره ولمانځي. ویل کېږي چې په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې ګڼ خلک دغلته د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګیدلي رسمي محدودیتونه نه عملي کوي او د کرونا وایروس ګواښ جدي نه ګڼي. خدا مې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجروح وایي شمیرې ښیي چې په وروستیو څلورو ورځو کې په کرونا وایروس د اخته کېدو پیښې په ځانګړې توګه کابل کې څو چنده لوړې شوي او د روغتونونو عاجل واټونه د کرونا وایروس په ناروغانو ډک شوي دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې که خلک نور هم پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه مراعت نه کړي او د عامې روغتیا د وزارت په سپارښتنو عمل ونه کړي ښایي یو ناورین رامنځته شي چې د عامې روغتیا وزارت یې په اړه اندېښمن دی. خو له دې سره په یو وخت د پنج شنبه په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ د کابینې فوق العاده غونډې د کابل د والي هغه طرحه تایید کړه چې له اختر وروسته په کابل ښار کې پر کاروبارونو او ګرځېدو محدودیتونه نرموي. ارګ د کابینې د دې غونډې په اړه په یوې خبر پاڼه کې د کابل د والي له خولې ویلي، په دې طرحه کې به د دوکانونو، سرایونو، اصنافو، زرګریو، صرافانو او منډیانو د فعالیت د وختونو د تفکیک تنظیم د عامې روغتیا د وزارت د لارښوونو رعایت سره څرګند وي. همدارنګه د طرحې له مخې به ښار کې موټر د هغو د پلیټ اخر نمبر ته په کتو پتاق او جفت ورځو کې تګ راتګ کوي او په ښاري موټرو کې به له درې تنو مسافرو څخه زیاتو ته اجازه نه وي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سلاکار مولوي محمد حمیم حمیدی ازادي راډیو ته ویلي، هغه کسان چې د اختر لمانځه ته ځي باید د روغتیا وزارت سپارښتنې په ټینګه مراعت کړي، ماسک او دستکشونه ولري او له ځان سره خپل جاینماز یوسي. همدارنګه د لمانځه پر مهال له یو بل څخه باید واټن هم وساتي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د امریکا او طالبانو لخوا د فبروري په 9مه د سولې په نوم یو موافقه لاسلیک شوه. د موافقې له مخې باید د مارچ په 10مه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې وای، خو د خبرو د پیل لپاره تشدد هم کم شوی وای. طالبانو ویل چې اول باید حکومت د هغوی 5000 بندیان خوشی کړي. په کابل او ولایتونو کې خونړۍ حملې دوام لري او په کابل کې د داسې حکومت پر تشکیل چې د ټولو اړخونو استازي وي او اوږدې ناندرې او د طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو په لړ کې ځنډ د سولې د خبرو لپاره اساسي خنډونه بلل کېږي. دا او ټول مسایل فرشتي جلالزی په یو تفصیلي راپور کې څېړلي او تاسو ته دغه راپور خبرو. تر هغه وروسته به بیا د ازادي رادیوي مجله خبره شي. ما مخکې ویل چې موسیقي پروګرام دی، خو نه، نن جمعه ده او ازادي رادیوي مجله خبريږي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې نای مشر مجیب خلوتګر په دې باور دی چې د طالبانو او امریکا په خبرو کې د ولسواکۍ پر ډیرو مهمو موادو بحث نه دی شوی. خلوتګر ازادي رادیو ته وویل چې د دیموکراسۍ په اړه د طالبانو په نظر کې د بدلون نشټوالی د دل لپاره د اندېښنې وړ دی.
فرق بین طالبای کې در سالهای 1996 تا
2001 د طالبانو او د هغو چل په قطر او نورو ځایونو کې ناستې ترمنځ هیڅ توپیر نه کړه، خو هغوی د خپلې واکمنۍ په موده کې څرګنده کړه چې انسانان او بشري ارزښتونه لکه د بیان ازادي د اهمیت وړ نه بولي او پروايي نه لري. په واشنگتن کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي، کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې مطرح کیږي د ښځو د بشري حقونو خوندیتوب یې د اندېښنو په سر کې وي. دی د اپریل د میاشتې په 10مه نیټه د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د سولې په بهیر کې د ښځو رښتینی او بامفهوم شراکت ډیر مهم دی او له دې پرته سوله نشي ټینګېدلی.
بدون شک نگرانی بوده، نگرانی است و نگرانی است که ما بارها ابراز کرده بودیم
در جریان مذاکرات او د چې امریکایی لوري سره په خبرو کې هم مکرره یاده کړی ده.
بل اصل انتخابات دی. وسوالو طالبانو تیر کال د جمهور ریاست د ټاکنو پر مهال خلکو ته خبرداري ورکړې و چې په ټاکنو کې ګډون نه کوي. تر دې وړاندې په رسنیو کې ډیرو کسانو چې طالبانو په انتخاباتو کې د ګډون له کبله ګوتې پرې کړې وې خبرې وکړې. ټاکنې د دیموکراسۍ یو اساسي رکن دی. که چیرې طالبان له یوې خوا د رای ورکوونکو ګوتې پرې کوي، بله خوا څوک دا منلی شي چې د افغانستان نیمخامه دیموکراسي به خوندي پاتې شي؟ په افغانستان کې د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې حتی امریکا له طالبانو سره په موافقه کې دا مسله څنډې ته کړې ده. یوسف رشید وایي، که چیرې په بین الافغاني خبرو کې هم پر دې ټینګار ونسي، موږ اندېښنه لرو چې ښایي دایمي سولې ته ونه رسیږو. عبدالحکیم مجاهد چې د طالبانو په رژیم کې په نیویارک کې د هغوی استازی و ازادي راډیو ته وایي چې طالبان اوس له سیاسي اړخه تر پخوا پاخه شوي دي. عبدالحکیم مجاهد په افغانستان کې د سولې د عالی شورا غړیتوب کړی دی. هوایی
زه باور لرم هغه برداشت زه د طالبانو لرم. په اتلسو کلو کې
کافی سیاسی پختگی ترلاسه کړی ده. دغه ارزښتونه چې مثبت ارزښتونه دي په اتلسو کلونو کې، هغه به د هرې سولې په لړ کې هغه به محفوظ وي، هغه به خوندي وي، هغه ته به کوم سرمن نه رسیږي.
خو په واشنګټن کې د ډیموکراسۍ د ملاتړ سازمان څېړونکی پر لوجو په دې باور دی چې طالبان په وشبه کې په داسې ډله چې ډیموکراسي په غېږ کې ونیسي نسي بدلېدلی. بل روجو ازادي راډیو ته وویل
The Taliban absolutely does not believe in democracy. As a matter of fact, its official position, which it states,
Taliban mutlaq tawaf, voice of jihad.